د افغانستان په وخت مازدیګر څلور بجې شوې. د دې مازدیګر نه خبرونې کوربه مو هم اجمل تورمن دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې پاړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهیز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علنی محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهمه نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام. خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. په شمال کې سیمایز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو دروتلو له کبله د سالنګ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. نوموړی چې د یک شنبه په ورځ هم له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی و د ارګ د بی خبر پاڼې په حواله نوموړی سره د دوشنبه په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه هم یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. دا ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خبره کړې. ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خبرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي خو کره شمېرې نه دی معلوم. مسلمانو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر لستنه خودلې ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. اخوا د ګردیز خار دوه امنیتي او زی اړوند په لوړ پوړو ودانیو کې یو تن ځان مرګ بریدګر هدف تل رسټو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو وایند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلارو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې لبرید کوونکی پرته بل چاته سیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر لمخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوار لس وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادې رډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلی عیسی ازادې رډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یمنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړې چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودیدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلې او دوی بل شک پرته د خپل هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلې ځانګړی چلن وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغه تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکیچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسی ازادي رادیو ته وکیاست. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتماً د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف
غنی او عبد الله سره یاد شوی. د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پوښانیو کمشنرانو علني محکمه
خاص هيئت محترم قضایي تقاضا به عمل میارم تا متهمین مسکون را از مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د شلو ځوانانو ډلې زواده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو او په دوهم نیمای کې د ماشومان د حقوقو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر منوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې پیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې انده اوس په کابل په سټوډیو کې را سره دی دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکي څه نوي څه زړي
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یو کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلی عمر په خپل لومړی ټویټ کې البته لیکلی وو چې د مسودې یو کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی دی خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویلې چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشانو ته ښودل شوی ده نه ورته سپارل شوی. خپل ټویټر کې دا چې د ولسمشر مانی به ډیر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی یو خبری ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره د رسنیو سره شریک کړي چې بیا به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالبستانو ترمنځ د دوه د خبراترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجراییه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجراییه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتونو پلر کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غزلرونکو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته رسیدل. د دغو مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروسته خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته خط لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړي وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي، زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پې خبرې کړي دي او دوی سره پې تبادل د افکارو کړی دی چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوی ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوځي او درنه پښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت ده چې دوی د ملي اجماع پر رڼا کې دغه ټول سیاسي نو سره په خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یا پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داوود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لری کېدو او د یو قضایي اورګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز دخوا د دوی علني محاکمه پیل شوه. خاطر پر دې چې دغه محاکمه جریان لنګدي څارل د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شو چې په دې محکمه کې د دغه قضیه د دغه دوسی موظف سرنوال د خپل ټولو دلایل په وړاندې کولو سره د قضیه البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو لحیت څخه غوښتنه وکړه چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوی دي چې یو برخه د اداري فساد او بل برخه په رایو په حساب یا د رایو په شمیرلو کې لاسوهنه و او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه و. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوی وو د دې د سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
وانزرداش دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څرنوال د دې غوښتنې سره هم محاله د دې کمشنرانو مدافع وکیلانو هم توند خبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څرنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قوی قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلینو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولستا واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورسته خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه اعلان کړي او ټاکل شوی ده چې نن ناوخته تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړی چې د دې 1200 پخوانیو کمشنرانو برخلک بچکیږي. بله ترمن صاحب
ډیر مننه. پردیس سے بهله د چیل ورستیو جزئیات مهم خبر کای. ل کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور لا ملګن ځوانان د واده کول وست نه لري. د ځوانان وای د سخت کارونو سره سره نشي توانیدل چې ولور او د واده لګخ پوره کړي. دوی لو کورنیونه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریختینه ل کندهار په دیړه راپور لري.
کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل دوله په ګلونو پوش موټرونه ولار دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدري اغوستي پر چوکیو منظم ناشتي. دا شل هغه به وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ لوري ودونه په ډلې زتوګه تر سره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناشتي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. شل ځوانان چې په دلیز توګه د واده مراسم تر سره سپل خوش دي. دوه تنه رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولور ادا کړی وو خو د واده کولو توان نه درلود. دوی د کورونی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړنسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچا کې توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نه کوشش اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانان سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانان د پاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې ستونزې سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نشي ادا کولی نو ډېر وخت دی ودونه معطل دي.
اقتصادي ژوند خو به چې ډېر دی نه ځوانان چې دا ولور نه یې نه هغه د ځوانان خپل وطن پرېږدي نور وطنو ته ځنه دغه د پاره په خپل ژوند د لاس ورکوي باید ولور نه ښه شول سي نه دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیس جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې د غډلیز باندې جوړ کړی وای چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزل ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده تر سره کړی
اخر واده نیوی نه به اول واده وی موږ به په هر ګومیشتو کې به یو نیم میاشتې دوه میاشتې یا درې میاشتې په هر دومره وخت کې به ان شاء الله د سیلاب خیریه بنسټ په پاتکه امدار کم دلیل ودل
په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شو بلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي ترڅنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ
بختانه وایو یا متاسفانه وایو ځینې ناوړه ریواجونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبور کړي چې هغه یا د جرایم مشکار سي یا د خپل ژوند له لاسه ورکړي موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې لپاره چې ولور ادا کړي خپل واده وکړي هغه یا خارجي وادو ته سفر کړي یا د کار زمینه ته مساعدي دي
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د واده جګولور او لاغه څخه وروسته ولوله به د واده مراسم د ودونو خانګرځي چې له همدې عمله ډیر ځوانان په خپل وخت ودونه نسی کولای او یا د واده اول ورد مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rferl.org
له کندهار نه گاون هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پات رسیدلې خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخرګا او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 25 میگاوات بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړې 10 میگاوات هم نشي لیکدولې ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس دایی راپور اور
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د بریښنا د لیک د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګار رسیدلې دي کچوم اسری لیکرینګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامې دوه دي چې باید په لشکرګا کې درې دل وای انجنیر نصر الله خانی ازادي رډ ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو د پارک کار کوي
شغلی کانی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي در رسنیو سره شریک کړي د کچو هم د پروژه د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بي کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوي دی د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بي کیفیت تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او پلارینونو لاس پورې کړي
لولی پټیالم په هلمند کې د مدني ټولن د امژغي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګه شاره پوري دا لین چې دی دا ټوله وسپونیز لین دی هغه زور لین ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبوت تللی دي او دغه پیسې یا غلاسوي دي بل خواته
نظر محمد رودي د مدني ټولن د امژغي مرکز مشر د کجکې د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړی پوری کار واخو په اساسي ډول موږ ګټه ځنی واخلو او هم دومره زیاته بودی جام د دې د فارم منزور سوي ده
ول کېج د دې لین د ناسم کیفیت لامل شکایتونه تر مرکز پر هم رسیدلی دي چې د څمودې د پاره کار بند او د سم لین غشتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل سوي دی یلته نه دی معلوم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي کته هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دند ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال احمد په ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅ کله بدانه نه تسلیمیږي پایو کې مشکل نشته فقط یوازې لاین کې مشکل ده هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانش تسلیم
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو لپاره دي چې دمګړې روان دي دا نوې فابریکه به تر 100 میگا واټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار شي خو د اوسنی 250 میگا واټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به یو سره 450 میگا واټ کېږي د لین د لیر شبکې نه د جوړ سوي او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې وسې نږدې شپته کال کېږي دریو لینې شبکو تر سیرې چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وه راج مرج باعث کېدای شي محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
او دا هم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړخیزو او سیمایزو مسایلو خبري وکړي تمه دا چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي احمد تکل په دې اړه نور تفصیل سره
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداري ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې کله د موافقې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغه د وټلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي پداسیال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نو موري وای په ډیرو مسایلو کې لویدي سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکی خبري کیږي چې اروپای ټولنه به په اټومي موافقه کې خپل ژمنې څنګه عملي کوي رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی خو زیاته کړه چې ک اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدل شرایط وړاندې نکړي نو تهران به له دې موافقې اوزي ظریف نن مسکو ته له رسیدو سره سم خبريالانو ته ویل چې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوارخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ لشپګو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د ورستیو پرمختګونو په اړه خبري وکړي هغه زیاته کړه چې د روسي حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرید نو ایران به هم لخپل هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړي په متفاوت ډول چلند وکړي روسل دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه ټرمپ د نړیوالو کشتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري غزمه د استول غوښتنه هم وکړه خو په دې سیمه کې پر کشتیو څو حمله چې پړای امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتنوي تیلوډون کې کشتی ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکېچ لا پراخ کړ روسیه چې د ایران د اټومي موافقه لشپګو لاسلیکون کو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ پروان کړکیچ کې ل دوړو خواو د زغم غوښتنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدرمنو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د